ویروس ورځنۍ پیښې د دغې وبا له پایل راهیسې تر ټولو لوړې ښودل شوې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د هند د روغتیا وزارت په حواله ویلي چې تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا 1,305 مثبتې پیښې ثبت کړي چې تر اوسه بې ساري دي. له دې وړاندې 13 سپتمبر میاشت کې په یوه ورځ نږدې 98,000 پیښې ثبت شوې وې. اوس په تر ټولو ډیر ځپل شوي ایالت ممبئی کې چارواکي د ویروس د مخنیوي لپاره د سوداګریزو ځایونو او عبادت ځایونو بندول بیا پیلوي. هند تر اوسه د خپل نږدې 1.4 میلیارد وګړو له ډلې څه باندې 6 میلیونه واکسین کړي دي. دې ډله کې نږدې 10 میلیونه 2 دوزه او نورو 1 دوز واکسین لګولی دی. په انډونیزیا او ګاونډي هیواد ختیځ تیمور کې د سختو ورښتونو له کبله تر 70 زیات کسان مړه او په لسګونو نور کسان ورک شوي دي. چارواکو نن وویل بارانونه په ختیځ تیمور او د انډونیزیا په مربوطاتو کې د سختو سیلابونو د راوتلو او ځمکې ښویېدو سبب شوي دي. وروسته له هغې چې د انډونیزیا د اډونارا ټاپو په لامینیلي کلي کې پر کورونو له یوې غونډۍ خټې وښویېدې، ژغورنډلې وتوانېدې چې 8 دېرش مړي راوباسي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې محلي چارواکو ویلي لږ تر لږه 5 کسان ټپیان شوي دي. بلخوا په انډونیزیا کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي د دغه هیواد په نورو برخو کې هم سختو سیلاونو لږ تر لږه 18 کسان مړه کړي او لږ تر لږه 240 کسان لا درک دي. د دغه ادارې په وینا د 550 کسانو مړینه لوړ شمیر دی او ښایي دا شمیر بدل شي. دغه اداره وایي 240 نور کسان لا موندل شوي نه دي. دغه راز په ختیځ تیمور کې چې د انډونیزیا او استرالیا ترمنځ پروت هیواد دی، 14 کسان د سیلاونو له کبله مړه شوي دي. او د بلغاریا صدر اعظم چې اټکل کېږي مرکزي ښي اړخي ګوندې ښایي پرونی پارلماني ټاکنې ګټلې وي، د حکومت د تشکیل نظریې ته په اشاره له سیاسي مخالفانو د اتحاد غوښتنه وکړه. بویکو بوریسوف پرون ته یو ویډیوي پیغام کې وویل تاسو ټولو ته زما دا پیغام دی چې اجازه راکړئ د چارو د پرمخ بیولو لپاره تر ټولو غوره کسان وټاکو. زموږ قوت زموږ په یووالي کې دی. پرونیو ټاکنو ته تر ډیره د بوریسوف په اړه د ټول پښتنې په سترګه کتل کیږي. دغه سیاستوال څه باندې یوې لسیزې راهیسې د بلغاریا پر سیاست واکمن دی. په وروستیو کې په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد مظاهرې هم شوي او دا مهال په دغه هیواد کې د کورونا ویروس پیښې هم اوج ته رسیدلی دي. د نظر پوښتنو له مخې د بوریسوف ګوند ښایي د ټاکنو 25% رایې ګټلې وي چې په 2018 میلادي کال کې د شوو ټاکنو په نسبت کمې رایې دي. هغه وخت دغه ګوند 3.5% رایې ګټلې وي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې زموږ دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ او دغه راز واوري. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. که چیرته ټولنیزې رسنۍ کاروئ، فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، دلته هم موږ موندلی شئ. د فیسبوک پاڼه مو میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. درسره یې خوښه کړئ. هلته هم د دغو خبرونو او دغه راز نورو په زړه پورې راپورونو او ویډیوګانو په اړه باندې اوریدلی شئ او دغه راز متنونه کتلی شئ. یوټیوب مو هم در سره سبسکرایب کړئ. د یوټیوب آدرس مو د youtube.com/azadiradio. اوس هم ورزو لجمن سره سم 19 پروګرام ته مخکخه خځه. دغه پروګرام زموږ همکاره ملالۍ بشیر درته وړاندې کوي، خو باید یادونه وکم چې پروګرام لمخکې نه ثبت شوی دی. تاسو یې واورئ او زنګ مو ورته وایئ.
مخکخه خزی
درنو اوریدونکو ستړي مسې ازادي رادیو ته شرغ لاست. زملالی بشیریم د تخنیکی چارو مسؤل میر احمد صفای دی. د ازادي رادیو اونې ز خبرونه مخکشه شدي او ری د نن ورځې لومړی میلمنه لطیفه مجیدی ده. لطیفه مجیدی د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام رئیس ده چې د کلیوالو شذو لپاره په کور دننه او بهر د عایداتو موندلو لپاره وړې پروژې عملی کوي. لطیفه مجیدی له موږ سره همدا اوس پر لیکه ده. خبرونه تشریح غلاست. لطیفه جانې، که تاسو لمړی د خپلې دغه وظیفې په اړه چې تاسو اجرا کوي د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا د پروګرام د رئیس په توګه، په دغه اړه که یو څه معلومات راکړئ. پروژې چې تاسو عملي کوي پر کومو برخو باندې متمرکز دي؟
مننه کوم ډېر زیات ملالۍ خوري. زما نوم لطیفه مجیدی ده او زه د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا عملي پروګرام اجرایوي رئیس یم. او دغه پوسټ باندې تقریبا اوس لس میاشتې وشو چې راغلی یم او د انټرویو په شکل راغلی یم، یعنی او زمونږ پروګرام اوس د وزارت انکشاف دیهات نه چین شوی راغلی وزارت عمر زنانو ته، یعنی رئیس جمهور صاحب چې فرمان په اړه او په ترس کې دا برنامه چین شو او لیدرشپ یې اوس د وزارت احیا او انکشاف دیهات نه تغییرات راغی په کښې، او دا تغییر راغی او دا راغله وزارت عمر زنانو ته. د کلي اقتصادي د پیاوړتیا عملي پروګرام د اوس لپاره د هېواد په 3 ولایتونو کې په شپږ اویا ولسوالۍ کې کار کوي، او د دې پروګرام موخه د هېواد په کچه د پروګرام تر پوښښ لاندې ولسوالیو کې د ډېرو بېوزلو کلیوالي مېرمنو اقتصادي او ټولنیز ژوند ته پیاوړتیا ورکول دي. او موږ 80% بینیفیشری مستفیدین چې دي دا ټول ښځې دي، او هغه ښځې دي چې زمونږ د سروې په ترڅ کې دوی تر ټولو غریبه او ناداره کسان ورپېژندل شوي دي.
لطیفه جان، تاسو یادونه وکړه چې ستاسو پروژې په شپږ اویا ولسوالیو کې عملي کیږي، دغه ولسوالۍ د هېواد په کومو برخو کې دي؟
دا په 3 ولایتونو کې دي، یعنی په هر ولایت کې مونږ کم تر کمه 2-3 یا 4 ولسوالۍ باندې کار کوو، چې په هر ولسوالۍ کې مونږ 80% د هغه هاوسهولډ یا کورنۍ مونږ د سی پی سی یانو چې د وزارت انکشاف دیهات یو مهمه لاسته راوړنه ده، هغه پروګرام تر پوښښ لاندې او د میثاق شهروندي د پروګرام تر پوښښ لاندې هغه سی پی سی یانې چې دي مونږ د برنامې د دغه اقتصادي پیاوړتیا ملي پروګرام تر پوښښ لاندې راغلي چې 80% عموما ښځې دي.
لطیفه جانی مننه، تاسو یادونه وکړه چې ستاسو د پروژو څخه تر ډیره ګټه اخیستونکي ښځې دي چې ستاسو په خبره 80% دي. ستاسو په فکر کومه برخه د یادولو وړ ده چې ښځې ورڅخه ډیره ګټه پورته کوي؟
اصلا دا برنامه داسې پروژې نه لري چې خلکو ته ورکړي. د برنامه اصلي موخه موبلایزیشن ده، یعنی کلي بندو ته زمونږ همکاران دي، مونږ تر قریجاتو تر کچې لاندې خپل همکاران لرو، په لوسالۍ کې لرو، په ولایت کې لرو او په زمینو کې لرو. په اوس زمینو کې مونږ خپل ریجنل منیجران لرو یا کارمندان مدیران د هغه حضور لرو، یا تر هغه پوښښ لاندې تر په یو ولسوالۍ کې مونږ تر 15 کسان زمونږ د برنامې کار کوي، چې یعنی دا ملي برنامه ده او په ملي توګه په خپل کور کلي کې تطبیق کیږي. په دغه برنامه کې ښځې چې راځي د دولتي د سی بي سي ګان چې دي د وزارت انکشاف دیهات، هغه وخت چې مونږ سروې کوله نو دوی مونږ سره ډېر همکارانو، مونږ هاوس هولډ سروې هغلته تطبیق کوو، او تر هغه دغه برنامې چې دا فورموله چې خپنه پرې کېږي د هغه پر اساس مونږ 80% تر 80% د یو سی بي سي د ټول کورنۍ زمونږ د برنامې تر پوښښ لاندې راځي. یعنی کله چې زمونږ برنامې په دغه ولسوالۍ کې تطبیق کېږي نو برنامې به هلته تطبیق کېږي، نه ځکه دا برنامه خلکو ته صندوقونه جوړوي چې دا د سپما ګروپونه مونږ جوړوو، او د سپما ګروپونو په ترڅ کې دوی هفته کې یو ځل ویني میټینګونه نیسي، دا ګروپونه مونږ جوړوو چې په میاشت کې 4 ځله کېږي، بیا دا 4 ځله چې تکمیل شي، یعنی شپږ میاشتې کې چې دا هر میاشت کې 4 ځله دوی خپل ځان سره میټینګونه نیسي، په هر ځله کې دوی پسنداز کوي خپل صندوق پسنداز باندې. چې دا شپږ میاشتې ورته تېر شو او بیا مونږ نور هم کرایټیریا لرو چې هغه باندې اپلای شو، او ځینې کپاسټي بلډنګ پروګرامونه دي چې مونږ هغه باندې تطبیق کوو. کله چې دا ټول تکمیل شو زمونږ سیستم ایم آی ایف چې دا ټول ریکارډ کوي، بیا مونږ ته ښایي چې دغه ګروپونه اوس الیجبل دي یا مستحق دي چې باید بل سټرکچر ته لاړ شي. بیا موږ دا ګروپونه په هغه باندې واړو، زموږ همکاران دي او نور فریمونه د دغه یو وایټ ګروپ چې د اویا سلنه دی، د هغه نه د هر ګروپ نه چې لس تر پنځلس کسان ورباندې شته، بیا موږ درې درې کسان سلیکټ کوو او دا راوړو په یو بل سټرکچر باندې چې لکس ته یعنی پاره کې بیا نفوس ډېر نه دی، ډېر بار نه دی او دا کسان سمت کې فال ته راځي. دا هم په دغه ځینې کریټیزه باندې دوی اپلای کوي چې ویسلې ګروپونه ترینې جوړېږي. ویسلې ویلج لون اسوسیشن دی چې په دغه باندې د هر ګروپ نه درې درې کسان چې دا ټول خیز دي راجمع کېږي او بیا موږ ورسره کپاسټي بلډنګ په بزنس سټرکچر او په د تولیداتو چې دوی کوي په هغه باندې تسکیل ټرینینګونه باندې کار کوو او دوی ته د برنامې هغه کانسپټ چې دوی ورته ترانسفر کوو. کله چې دوی بیا شپږ میاشتې ورباندې تېر شو، خپل دوی هم خپل صندوق ته پیسې راجمع کوي او بیا دوی موږ ته وایي چې دوی د کوم بزنس وړتیا او پیاوړتیا لري، یا یعنی کوم سکیل په هغه کلي قصبه باندې موجوده ده چې موږ هغه باندې کار وکړو او هغه پروموټ کړو. موږ دوی سره کار کوو د هغوی په پکیجنګ، په د کوالټي په پروډکټ او هغه شیان چې دوی ورته وړتیا لري او انټرسټ لري او مارکیټ ورته پیدا کیږي په هغه شاوخوا کې، یعنی را مټیریال د هغه بزنس هلته موجود دي او موږ ښه مارکیټ ورته پیدا کولی شو. بیا همکاران زموږ دي، دوی سره کار کوي او په دغه ګروپونو باندې موږ بیا پیسې هم د برنامې لخوا ورته ترانسفر کیږي. یعنی زموږ پروژې نشته خو موږ دغه اسوسیشنونو او انجمنونو ته د دوی په اکاونټ باندې چې د برنامې په همکاري جوړیږي دوی ته پیسې ورسوو چې په یو شخص باندې پر هیټ باندې تقریبا $80 په درې ترانچ کې ورته استول کیږي. نو د ګروپ پیسې کله چې یو تقریبا سایګنیفیکانت اماونت ته ورسیږي، یعنی یو مبلغ قابل ملاحظه ته ورسیږي، نو د ګروپون ممبر چې دی دغه نه قرضه اخلي او بیا د قرضې دوی په یو بزنس باندې د پیسې مصرفوي او دغه بزنس پیسې کوي. او بیا موږ ورسره کارونه کوو چې د دې تولیداتو کوالټي او انکم تقریبا هغه چې مصرف کوي پرامټریال او د ټول سټرکچر موږ دوی باندې پوهاو. یعنی دوی ته یو تجارت خیو، کله چې دا تجارت وخو بل شو دوی ته بیا زموږ بل کمپوننت دی چې دا مارکیټینګ دی. مارکیټینګ سیکشن بیا دوی سره کار کوي چې د ټول مارکیټ منکیج او د پروډکټ پلورنه څنګه بینیفیټ ورته اپلای کړي او څنګه خپل تولیدات کوالټي پورته ویسي، دا ټول ورسره کار کوي. او دوی اکسیبیشنونه ته وړي نمایشګاهو ته. نمایشګاه موږ د ولایت په سطحه، د زون په سطحه، مرکزي په سطحه او ځینې وخت بیا انټرنیشنل په سطحه. کله چې دوی دا ریکوایرمنټ د انټرنیشنل مارکیټ پوره کړي، بیا موږ عام د دغه تولیدات انټرنیشنل مارکیټ ته لینکیج کوو. یعنی دا کارونه ټول دغه پروژه تر کوښښ لاندې ترسره کیږي.
زموږ میلمانه لطیفه مجیدی اوس زموږ سره ده په مخکښ شې پروګرام کې. مجیدی صاحب، زه به ورسم یو اوریدونکو ته چې دوی لمش سره خپل نظر شریک کړي یا پښتنه ولري. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
اخوري زه طالب صاحب پښتونم د جلوجان څخه. وکم ارسب د ارخور ارمور او مبارزه تر چنري تر څو چې مبارزه ونه کړو خپل ځخ پورته نه کړي تر مقصد نه رسیدي. با وجود دې چې د شوزو خاموش دی اوس هم، ولیکن بیا هم یو باعظمت مبارزه، یو کامیابه مبارزه کولای شي چې یو ښځه، یو خور، یو مور، یو میرمن خپل تر مقصده ورسي. ستاسو میلمنې سیمې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې تاسو تر اوسه پورې په دغه عرصه کې چې تاسو په دې شپږه ولسوالیو کې کار کوئ، تاسو په دغه عرصه کې څومره شوسته کار پیدا کړی دی؟ او بل دا ده چې دغه ښځې چې تاسو سروي کوئ، تاسو څنګه سروي کوئ، څنګه پیژنئ چې دا ښځه د کار وړ ده، دا مسکینه ده، دا غریبه ده، د دې سره باید کومک وکول شي؟ او چې کومک ورسره کوئ، بیا په کومه ارسو کومک ورسره کوئ؟
ډیر مننه قاری صاحب پښتون ستاسو د پښتنې څخه لطیفه مجیدی به ستاسو پښتنو ته ځواب ورکړي. خو تر هغه مخکې زور زم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم علی بشیر کا سلام عمر ملنی خور سلام مسکن زار دل من راست سر پڑی کان جی رجا کا مننه کو وکنه خورجان په ډیر ښه باخی کار کوي د کم پاکستان کې ډیر کندې سچې د ماشان د روړي د ګرقوم نو وخت لري دا کار کې چې دوی مرسته سره کوي او کارو پیدا کوي چې د فاشم په هلمند کې مې توري مخ کې یو نو یو فابریکا د یو الکوزي فور د فخلاص چې درې سو شته کار زمينه د پیدا کړو په هلمند کې هغه د کارلو او نور بخښو کار کې دا چې پروګرامونه برابر چې ډېر بشوي او د خوښان څخه دا ایده ده چې په هلمند کې په کوم ولسوالۍ کې مو تر اوسه دا بس چې کار پیدا کړی دی
کار پیدا پروگرام افغانستان دولت کمیٹمنٹ یا تعهد انکشاف اقتصاد روسائی او دخل اقتصاد د پیاوړتیا په اړه چې دا تعهد به ان شاء الله ترسره کیږي او دا د بانک جهاني پروژه ده او په هغه کانسپټ باندې کار کوي چې هغه کانسپټ پیاوړی او کامیاب کانسپټ وو په ایشین ریجن کې. یعنی دا د آسیایي مملکتونو خصوصا د انډیا د افغانه انکشافي کلیوالي نه اخیستل شوی او بیا د افغانستان کانټیکس باندې تبدیل شوی او دلته راوستل شوی. دا برنامه ډېر کامیابه برنامه وه په هغه هېوادونو لکه نیپال، هندوستان، پاکستان او په ساوت د بنګلادیش په دغه ساوت ایشیا تقریبا زمونږ فرهنګي او کلتوري نیچر تقریبا یو شان کې دی او دا برنامه هفته ډېر ښه تطبیق شوی. نو دغه کانسپټ د هغه ځای نه راوستل شوی په افغانستان کې. او کله چې مونږ کلي ته ځو په هغه کلي کې د ښځې خو په کور کې ناستې سواد هم نه لري، کوم بل عاید هم نه لري. دا برنامه د صفر نه دوی ته بزنس ورښیي، هغه سکل چې دوی ورته زده دي د مور نه د فامیلی نه دا بزنس نه دا سکل ورته شته، دا توانایي دوی لري چې څه چې وګنډي څه چې جوړ کړي، ځینې صنایع دستي کارونه دي او ځینې مثلا هغه هلته په کلي کور کې دا تولیدات چې دي د زراعتي تولیدات د هغه نه شیان جوړوي. نو دا برنامه دوی سره کار کوي چې دا خپل د سکل امپلس او څه چې دوی ورباندې علاقه لري هغه تشویق کړي او دا سکل ورته د یو بزنس په شکل واړوي چې دوی د هغه نه بیا عایدات ترلاسه کړي. نو په دغه هفته کې مونږ ډېر موفق یو الحمدلله. دا برنامه ښه تجربه شوې برنامه وه او دلته هم ډېر ښه نتیجه ورکړې. نو په دغه ترس کې دا 1500 زره ښځې چې زمونږ تر پوښښ لاندې راغلي دوی ټول اوس عایدات لري. یعنی په هر کور کې چې دا برنامه تللی اوس هغه کور درې څلور پنځه حتی د هغوی ګاونډیان دوی په دغه بزنس او په دغه سکل باندې په دغه عایداتي کار باندې اخته شوي. یعنی دوی ته خپل عایداتي لاره اوس پیدا شوې، یعنی خپل دوی اوس عایدات لري او ورته کار پیدا شوی. او دا چې مونږ څنګه د کورنۍ پیدا کوو، ما تاسو ته په تفصیل سره مخکې وویل چې مونږ د سی بی سي د کمیونټي ډیولپمنټ کونسل چې د وزارت انکشاف دهات یو منډیټ دی، د هغوی د لارې کلي ته ځو او په هغه په ترس کې مونږ خپله سروې ابتدایي سروې چې دی هغه تطبیق کوو. بیا مونږ کورنۍ په څلورو کټګوریو باندې تقسیمات کوو چې دا پور دی، اولترا پور دی، ریچ دی او میډیم دی. او مونږ د ریچ او میډیم سره کار نه لرو، مونږ د هغه ټاپ ډاون یعنی دوه هغه کتنۍ ګروپونو چې پور او اولترا پور دی یعنی غریب او غریب ترین دغه دوه کټګوري سره کار کوو چې د هغوی عاید بیا د جی ډی پی داخله انټرنیشنل ریچ دی دا غنه دی ښکته دا خزه ایک حیثیت نه لري په ځین موارد کې او دا مثلا کورنۍ حیثیت نه لري خپل حقوق څنګه دی په افغانستان کې اصول او معمولا خپل عیادت نه لري خصوصا په کلی کې په دغه کورنۍ هم په دغه کټګوري باندې راځي چې دوی په پوره ول تر پوسټ څخه باندې راځي او دغه دوه کټګوري زموږ د برنامه ته په خپل لاندې راځي او د زواج په زواج کې باید وایم چې اول خو زواج ته سلامونه او نیکی هیلې او تشکر د هغوی د علاقه مندین مونږ بل ورځ ته ویل چې دا برنامه چې هر کورنۍ ته ورسیږي نو هغوی ته دا ټول د کورنۍ غړي چې مونږ خځې ټارګټ کوو خو زموږ هدف اصلي ته نه خلې نه دي د ټول کورنۍ د ټول کورنۍ په اړه د دې ایدسي فعالیت باندې بوختي او دا د دې ته په خپل کلی کور کې د کار زمينه پیدا کول دي او بیا چې کله د تولیدات بازار ته وځي او ریجن ته ځي او ولایت ته ځي او بیا مرکز ته ځي نو په دغه باندې د غوي سړیا د غوي خلکان او مور د کورنۍ غړي هم سره احتیا او دیم دا کارونه څنګه سره یو ځای مخته او موږ په هلمند ولایت کې شته یو کوم د هلمند په مرکز کې شته یو او د کولای شي چې دغه برنامه نور معلومات د منتشر جهات له څلګه د ریاست نه واخلي او کولای شي چې کدي علاقه ولري او قانون ترڅو لوي نو ډیټیل به دغه ځای ته زموږ کارمندان خلک تشته
لطیفه جانې ستاسو د وخت څخه ډیره زیاته مننه چې لمر سرم په دې خبرونه کې ګډون وکړ او د خپل کار په اړه موږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل تاسو ته شو ورځ واړو او اوریدونکو اوس زور زم د خپل دوهمې ملمنې پر لور باندې چې نیلوفر عزیز هوتک زموږ د دوهمې ملمنې نوم دی او هوتک په پښتو ادبیاتو کې ماستری لري اغلی هوتک همدارز د عالی لیسو شوونکی او خبری ویاند هم پاته سوی ده نیلوفر عزیز هوتک که همدا اوس لمر سره په مخکشه شې پروگرام کې پر لیکده نیلوفر جانې خبرونه ته شراغلاست
سلام او درنښت اغلی بشیر خوشاله اوسی او خوشوند لری
مننه نیلوفر جانې په دې برخه کې چې تاسو هغه مهال د خلکو استاذ واست د شوتلو لپاره کومې ستونزې تاسو مخ ته راغلي او په کومه برخه کې تاسو ډیر فعالیت کړی دی
بلې دوه دورې په ولایتي شورا کې د خلکو د ولسونو استازي و ما او همدارنګه یو دوره مې په ولسی جرګه کې ځان کاندید کړی دا چې کابل دوه درې دورې کېږي دما همدارنګه کله چې په ولایتي شورا کې د ولسونو د استازي په توګه پاتې شوی یم هغه ستونزې هغه مشکلات هغه ګواښونه چې د خلکو په وړاندې و لکه مثلا په کل کې خو نامې طبعا د افغانستان ټول وګړي ورسره مخامخ دي هغه به او باسو نمونه مثلا هغه دودونه د سرونه ناوړه رسم او رواجونه هغه کلتور دي مونږ چې داسې واقعا دي مونږ هغه اسلام مقدس دین سره هم ډېر په ټکر کې ده د خلکو مثلا تاوتریخوالی زغ زیات و په شکل د اشکالو خو بیا زیاتره خو مسؤلیت د ښځو ما کمیټه د ماسره وو د خلکو چارو کمیټه او د بشر د حقوقو د کمیټه مسولیت ماسره وو چې څنګه سره هفتي یو ځل به یو خزاد وخزې درې خزې د مونږ خیال دی براتل لی هغه به خپل سوند مشکلات ماسره مطرح کوي چې واقعا په وجه د تخصصیات خفه شو دا به مثلا دوی به تاسو خالي سره مخامخ شي وو د خوان د کور د کورنۍ د خوانه یا خپل د خوان د خوانه یا د خوخي د قصر یا د لیور د خوانه د پاتري خواله وو بل مهمه موضوع چې وا چې په جبر ودونه وو ډيري وړي ماشومان به یې بچي په جبر کې ورکولې مثلا چاریا روریا تر به کوم قتل به وکړ یا جنگ جګړه به په خشوه خو به دوکې به یو وړه ماشوم ورکول کېده او پسې تلور پینځو کالو نه ده تاسی خواله دیر او چه دوره سی دوره بغلل ولیتی شورا تا چی پاقه که ما حالی زلی شدی دیدی دوی ترمند می مثلا اخا مشکلات چی و اخا سناسه هوار چری دی بلا در خبر ادا چی دی منگا پختنو سیمو که یو دو دو دستورو که یوی سیمه که چی خزی بخط سی دی نو په هغه خوا کې موږ د دې هغه کړی دا مبارزه مو کړی دا او ډېرې هلې ځلې مو کړی دي خلک مو په دې پو کړی دي ولس مو په دې پو کړی دا د هغې سیمې مثلا مشران مو په دې پو کړی دي چې باید دا کار ونه شي. اسلام سره کتر دا یوه ښځه چې کله واده کوي یو اولاد راولي بیا د خاوند د کور نه بېرته هغه وړل کېږي خرڅول کېږي په یو بل چا باندې. دغه ستونزې یو مشکلات و. بل مهمه ستونزه دا وه چې بېکاري خو طبعا که کور کې خاوند بېکاره وي که زوی بېکاره وي که ورور بېکاره وي که پلار بېکاره وي ټول هغه ستونزې او مشکلات یوې ښځې ته راجع کېږي یوې ښځې ته مخامخ کېږي. دغه مسایل و چې په دې دا دوه دوره کې ما کافي کار کړی ده او زه ورسره مخامخ شوی یم. او بل مهمه خبره دا چې کله به چې یوه جلۍ مثلا تر شپږم صنفه پورې به ورسېده خصوصا د لرو پرتو سیمو کې ولسوالیو کې پس د هغه نه به مور و پلار یا په دې معنا نه پرېښوده چې په هغه ښوونځي کې نارینه درس ورکوي یا په دې معنا نه پرېښوده چې یا ښوونځی د مونږ د کلي نه لرې ده یا په دې معنا نه پرېښوده چې مثلا د ما هغه اقتصاد دا تقاضا نه کوي چې زه هغو ته قلم کتابچه یا د ښوونځي توکي برابر کړمه. دلته ما اوچت ګامونه یخي دي کتلی یمه کورنۍ ته کورنۍ سره ناسته یمه هغو ته مې زمینه مسایده کړې ده چې الحمدلله نن سبا د ما مهره شاګردانې پوهنتونونو نه فارغ شوي دي حتی دوه درې استادانې شوي دي په خپله پوهنتون کې دوباره لوړې زده کړې کړي دي نو دا د ما لاسته راوړنې یو افتخارات دي.
ډیره مننه نیلوفر جانی. اوریدونکو تاسې د مخکښ شې پروګرام اوریز موږ میلمانه نیلوفر عزیز هوتک ته چې په پښتو ادبیاتو کې ماستری لري دا د ولایتي شورا په دوو دورو کې د ننګرهار د خلکو استادې پاتې سوی ده. غلی هوتک همدارس د عالی لیسو شوونکی او خبري ویاند هم پاتې سوی ده. غلی هوتک د خپل لاسته راوړنو او کار په اړه او فعالیت په اړه تاسو ته ځینې معلومات درکړل. هم ارزم د یو اوریدونکو تلیفون به واخلم. مهرباني وکړي آزادی رادیو ده.
السلام علیکم بشیر خور تاسو ته چې نه زغاوی د آزادی په ټپو ټول لاره بار پښتنه ته زه تلیفون یې سره غلی عبدالمنان عجل هلمند ولایت نه د خورکې نه یو پښتنه ده د لمړنۍ پښتنه چې راته ترې خوایو ته مې شاره وایي اسد ورته عام کورنۍ په کولای شي چې دا له تاوتریخوالي څخه ځان خلاص کړي یعنې په کورنۍ کې دا یو غټ ستونزه ده چې تاوتریخوالي ښځې ته پېښې شوي بس بله پوښتنه نه لرو ښه پروګرام ده لاپامه.
ډېره مننه عبدالمنان عاجل صاحب ستاسو پوښتنه مو واخیسته او زموږ میلمانه به ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایي. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلام خوږیانې تا ته ابدو خوږیانې ته بسم الله خپلواک مې ورته راولم پوښتنه خو مې دغه د میلمنې چاوره خور کې خو ولاړم مهاله دغه چې دوی دا پروژې جوړ کړي په ولسوالۍ کې مثلا دا بیتو کې خو موږ نه یو یعنې بیتو هم پلان لري چې راشي مثلا دغه ښځو سره کومک یا مثلا یو همکاري وکړي که یا
ډېره مننه روسي ته سلامونه او پس سلام څخه باید ویم چې د ما د ورور پوښتنه وه چې مثلا څنګه کولی شو چې دغه د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو. البته دغه تاوتریخوالی د مونږ په ملک کې د مونږ په هېواد کې یو فرهنګ ګرځېدلی ده. څنګه کولی شو چې دا فرهنګ کچه راټیټه کړو ګراسې راټیټ کړو او بالاخره ورو ورو یې له منځه یوسو. دلته باید دغه ظرفیتونه اوچت شي یعنې ظرفیتونه اوچت شي او پرېږدو چې د مونږ خور لور مکتب وایي لور تحصیلات وکړي وایم دا چې متقابل احترام ولرو یو بل ته زغم او حوصله ولرو کوشش وکړو چې یو بل حقوقو نه ځان دا خبره کړو. اړین ده چې ښځه خپل ځان د خپل د نارینه یا د خپل د خاوند د حقوقو نه باخبره کړي او اړین ده او ډېر اړین ده چې یو نارینه یا میړه د خپلې د ښځې د حق او حقوق څخه ځان به خبره کړي. ولی یو مور او پلار چې خپل د زړه ټوټه د خپل د زړه ځیګر چې تاسو ته درکوي او تاسو یې در وعده کوي نو لازم نه ده چې تاسو سره تاوتریخوالی وکړي. هغه ته به دومره تنازوي لکه مور او پلار چې خپل اولاد نازولی ده. کله چې تاسو د هغه احترام وکړه متقابل احترام به یې ته وګوري او کله چې دغه تاوتریخوالی چې مثلا زیاتره په دوو ښځو کې زیاتره په یو کورنۍ کې رامنځته کیږي، لکه د خواښي او انګور. دا علت څه ده؟ علت دا ده چې موږ هغه علمي سطحې ډېرې راټیټې دي، موږ علمي ظرفیت نه لرو، موږ حتی د خپل د حقوقو څخه باخبره نه یو. که چېرې ما سره خواښي خسر تاوتریخوالی کوي، که چېرې ما سره د ما خاوند تاوتریخوالی کوي، زه به دا وایم چې ولا دا اسلام کې همدا راغلی دي چې ښځه د همدومره محکومه او مظلومه واوسي. که چېرې زه الهي ارشاداتونه الهي احکامونه باخبره اوسم، خپل حقوقونه زه باخبره اوسم چې د ما حق او حقوق په اسلام کې څومره ده او په کومه درجه ماته اسلام حق او حقوق راکړی ده، نو زه به وکولی شم چې د خپل د حقوقونه دفاع وکولی شم. د چا وظیفه ده؟ د چا دنده ده؟ د ما د پلار دنده ده، د پلارونو دنده ده چې پرېږدي چې لورګانې درس ووایي، پرېږدي چې لورګانې مکتب ووایي، پرېږدي چې لورګانې په زیر سن کې واده نه شي، حقیقي سن ته لاړ شي، قانوني سن ته لاړ شي. چې کله قانوني سن ته لاړ او واده شو، باور وکړي چې تاوتریخوالی به مني او دا د تاوتریخوالي کچه به بالکل راټیټه شي. هڅه وکړئ، کوشش وکړئ چې مینه خپره کړئ، مینه وپاشئ، مینه ورکړئ خپل خځو ته، خپل لورګانو ته، خپل خویندو ته، تر څو چې دغه د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. بله مسله چې مثلا یو ورور به په بازار کې په ښار کې دیاری کوي، دغه په هغه ورځ روز مزدوري به نه کیږي، راځي به خپل د زړه هغه براس به په خپلې کړې باندې، په خپلې لور باندې، په خپلې خور باندې به وباسي چې څنګه غلط کرد. یو د موږ مامور به یا استاد به دغه د مدیر د خانه چې تاوتریخوالی به ور باندې شوی وي، هغه به راځي په کورنۍ کې یا به خپل ښځې سره، یا به خپلې لور سره، یا به خپلې خور سره تاوتریخوالی کوي، خپل د زړه براس وباسي. تاسو پرېږدئ هغه څه چې په بهر کې تاسو ورسره مخامخ کېږي، بهر یې پرېږدئ. د بهر جنجال، د بهر تاوتریخوالی هېڅکله کور ته مه راوړئ. چې کله کور ته راداخلی شوئ، په خوشحالۍ ژوند وکړئ. که تاسو تندی دین بیرونو، باور وکړئ چې د تاسو د مېرمنو او د تاسو د یخل دینه چې په کور کې موسیوي، د هغو ټول به تندی ورین وي او هغوی به خوشحاله وي، د خوشحالۍ احساس به کوي. بالاخره دغه تاوتریخوالی به بالکل نه وي په کور کې. ماشومانو سره کوشش وکړئ چې په ډېرې خوږې لهجې سره خبرې وکړئ. کله چې تاسو خپل ماشوم په آرامه فضا کې لوی کړئ، نو انشاءالله لس کاله پس، به شل کاله پس به په افغانستان کې بالکل تاوتریخوالی نه دی. همدارنګه راځم د خپل بل ورور کې د پوښتنې په ځواب کې چې تاسو څه کولی شئ، یعنی مرسته او کومک هغو خویندو سره چې اقتصادي ستونزې، اقتصادي مشکلات لري، تاسو څه ورسره کولی شئ؟ ورور ته یې تاسو په ډېر درنښت او احترام سره چې واقعا کله چې وکیل وي، وکیل خو طبعا یو ارتباطي پل ده د ولس او د دولت ترمنځ، د تاسې لودي سپیکر ده، هغه د تاسې خبره به د تاسې ستونزې، مشکلات در ټول به اوري او تر یو حده پورې، تر هغه ځای پورې چې د تاسې ستونزې حل کیږي. یو وکیل مثلا دا نشي کولی چې مستقیم مرسته او کومک وکړي، په سر سترګو هر هغه ځای کې چې مشکل وي، د ما د خویندو هغه ځای ته به ځم، د هغو ستونزې، مشکلات به راټولوم او مرجع ته به یورمه، او تاسو سره به انشاءالله ګام په ګام د ستاسې او د خپلو خویندو د ستونزو د حل په مخه به اوچت ګامونه ږدمه. دا به د ما خلل څنګه چې وعده وه، پس د دې نه تر څو چې د ما اخري سلګي هم وي، زه به دا وعده تاسو سره کوم انشاءالله.
ډیر مننه نیلوفر جانې چې تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي او زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوي د خپل کار او فعالیت په اړه، او د دوی پښتنو ته هم ځوابونه ویل. تاسو د ښوونکي په توګه وظیفه کړې او خبرینه طاقه هم پاتې سوی یاست، تاسو په نظر کومه دنده درته د خوښۍ وړ وه؟
دیمونگ هدف دی خدمت کول دی، اما لاری او طریقی دیل دی. ما کل چیز پو ننگرهار میدی رادیو تلویزیون که لمرانی خبری سرویس، لمرانی خزینه نتاق قوما چه اصلا ما اخبالا دادی میز افتتا هم ما اخبالا کرده، دا یو بیل خوندی را ترا کول. ولی چه ولسونه سره زما خامخ پما او دا هم یو خدمت و او کله چې استاد و ما او د توري دړي خوا کې به دړي دما خپل ځکهونکو ته چې هغه ګل علي پیغلې وي درس به مې ورکولو او هغو ته به مې روحیه ورکوله په اسلامي روحیه و وطن پرسي ساز باندې مې دوی روزلي او دوی ته ډېره ګرانه وم. دا یو بل خوند و، خصوصا ما ته هغه وخت ډېر خوند راکوي چې کله چې بهرني ژورنالیستان راغلي وو یوې لیسې ته او زما زده کوونکو نه یې پوښتنه وکړه چې تاسې څه غواړئ چې راتلونکي کې باید د تاسې موضوع څوک اوسي. نو د ما دغه زده کوونکو چې تقریبا 35 سنفه د دي چې د سنفونو 12 سنفه زده کوونکي وي، دوی مستقیم د ما نوم یې ورته اخیستی وو چې مثلا موږ غواړو چې د موږ الګو دغه نیلوفر عزیز هوټل کې اوسي. هغوی زه لټولې وم په ښوونځي کې چې دا څوک ده، دا کومه استاده ده، او بالاخره زه یې پیدا کړم او مانې ډېره همداسې تشکري وکړه. هغه ورځ ما هېڅکله نه یادېږي، د یاد نه وځي وبخې، او هغه ورځ مې هم د یاد نه وځي چې د ما زده کوونکو به حتی د ما د کله به چې ما د دړې په سر لیکنه کوله د ما لیکنه یې دوی تقلیده ولا هغه مې هېڅکله د یاد نه وځي. او راغلم دې ته چې زه راغلم بالاخره ولایتي شورا ته، او ولایتي شورا کې د ولسونو په حمایت او د ولسونو په ملاتړ او سپورټ کله به چې سبایي زه د کوره ووتم او داسې ورځې به شوې چې زه به سترې ستومانه د غرمې ډوډۍ به مې ماما خام خوړله، هغه بیا بده خوشحالي به ماته. ولې چې که استاد وي، یعنی ښوونکی وي، صنف کې ودرېږي، هغه ښوونکی ښوونکی نه ده چې بې خولو د صنف یا ټولګي نه راووځي. خولې په دې معنی چې ځان ستړی کړي تر څو خپل شاګرد ورسوي، خپل شاګرد ته یو څه انتقال کړي او شاګرد دنه سم اخذ وکولی شي. او وکیل یعنی د خلکو استازی، هغه استازی ده چې ځان د ولس په خدمت کې د خدمت په خولو کې جوب وګوري. نو هغه وکیل وکیل ده او هغه استازی استازی ده. ما ته هره دنده او هره وظیفه چون په اخلاص په صداقت سره په ایمانداري سره په ډېرې مینې سره ما ترسره کړې ده، هر یو یې ځان ته یې بېل خوند راکوي او ډېرې ښې خاطرې لرم.
ډېره مننه نیلوفر جانې. اوس هم ورځم یو اورېدونکی به واخلم. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده. مننه خادم صاحب، تاسو پوښتنه مو واخیسته، اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال او چې کامیاب شي زه تاسو ته نن باندې تاسو زار کوم چې سلام باندې ګیره باندې کوم. زه له ښایي کومه راځه تاسو له کومه نه راګیږم. زه به زه خو نه یو پښتون له روما هغه پښتون په دې ډول چې د مسلې ټول په سوار باندې بیانې یار څه کیږي په سوار کیږي او هر څه چې تنظیمېږي په خارونه کې تنظیمېږي خدا طرف نه هیڅ نه خبرېږي. د رازونو کې خصوصا ساده مثال ورکوم، اختاره مثال ورکوم، راځي زمونږ د چمبه د اړیو ورسوالې کې د الله پزل د هغه د جنو له سم څخه په حال ده د رسم شابه پرېږ نور کې د زمزم غلې څخه ساده انځي خو دې سره قرض همکاري د حکومت د خوانه نه د سرغړ څه ده او نه بس نه 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 څه څه ده څه شوارونه یې په اړه مې دیګان سره او یو ورماره په پاره کې آیا دا یو یو کس په دې چې ما چې په دې ورسوالې کې پرانکیزه کلینیک سره یا زمکتر سره یا دوستا سره یا دا خور یا دلو سره سکوما کرده ده. نو آیا دا کم پکر پروگرام داری که نه دا خمتی خدا 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 خرانی منتی کیدی چی دا خدا کوما کرده یو همکاری وی که زگا چی دیر پاسم پاسی منتی خدا داگا.
بله البته دیما روکی پسر که خود داویلی چی مثلا دی خز و پبرخکی ما چه خدمات تر سرکی بیدی ما خو مخی ویلی چی چون مسئله د خزو د چارو کمیټه او پزمن کې د بشر د حقوقو کمیټې مسئله د دوه کمیټو مسئله زومه او دا چې خپل خون کې ومه نو د معرف په برخه کې کمیټه کې مسئولیت وو دما ما په تاور د مثال زو د سی پلان د ول درته خلاصه کوم چې هم روکه ور باندې پوشي او هم د تاسیا ورزاین شي زه په دغه کمیټې کې د خزو د فارا په تاور د مثال د پانتون شفاخانی هر وان دغه سرویس چې و د ولایتي او نسایي سرویس د چپر کټونو مرستې وي مثلا د کښو توشکونو هغه اولیه مواد او د دواګانو چې اصلا خزو ته ډېر د څه کم لاسرسی درلوده د موږ مریضانو په خپل حالو تلو او په هغه وخت کې د موږ د ننګرهار وادي صاحب خدای دې لري ګل هغه شریف صاحب و چې واقعیا همیشه یې مرستې کړي دي د هغو په مرسته او د ما په حلو تلو دا واخیستل شو مثلا مکاتبو ته د چوکۍ حکومت سولر د دې دپاره چې پولر اپراتو سیمو کې د موږ د اوناسو طبقه لاسرسی کمپیوټرو ته نه درلود که کمپیوټر و بیا به سولر نه و د سولر و د کمپیوټرو مرسته د چوکۍ مرسته ما په څو مکاتبو کې لیسو کې البته کړي ده وړي مې دي او که څوک مدیر صاحبان یا د مازیه کوونکي د ماغه ګوري شاید تاییدي کې تعلیم و تربیه انګلیسي سره د چوکیو مرسته چې دا هم د محلي ځلې وي او د موږ د ولایت مقام توجه وه همدارنګه د موږ هغه خویندې چې اقتصادي حالت یې چې زیات ضعیف وو هغو ته ځینې پروژو وړل مثلا د اچارو د نورو پروژو وړل چې هغو په خپله باید خود کفا شي زنګ مالی وه. زمونږ یو پروژه چې هغه